تاسو ازادي رادیو ته ورجست دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمني پروګرام پیل سي، ورزو سیده قطر ته. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله هیله څرګنده کړې چې په قطر کې پیل سوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربند ته زمینه برابره کړي. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادري په یوه کنفرانس کې د سولې پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. راتب نوري په قطر کې دی چې د سولې د دغو مذاکرو بهیر له نږدې څاري. نوري صاحب، څه وی مهمې خبرې د دغو مشرانو په څرګندونه کې؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. د مسالې ملي شورا رئیس عبدالله، د افغان پلاوی رئیس معصوم ستانکزی او د دولت په چارو کې د سولې وزیر نادری یو ناسته دوی درلو. په دې ناسته کې هغه کوم مسایل چې مطرح سو، ډاکټر عبدالله وایي هغه کومه فضا چې رامنځته شوې له دې څخه باید ګټه واخیستل سي، او د دوی د توقع خلاف، د ټولو د توقع خلاف فضا د دواړو ایتونو ترمنځ ډېره ښه فضا ده او خبرې اترې ممکن دي. او عبدالله دا هیله هم وښودله چې خبرې اترې وکولی سي یوې نتیجې ته ورسیږي او ډېر وخت نیونکی نه وي. د دې تر څنګ هغه د دوی د تماس ډلې یا هغه کوم تخنیکی ډلې چې ټاکلې پر اجنډا باندې بحث کوي، او همدارنګه ښاغلی عبدالله دا بیا هم په اوربند باندې ټینګار وکړي چې د دوی غوښتنه هم دا ده چې اوربند سي، او اوس یوه نوې کلمه کارول کېږي چې بشر دوستانه اوربند. پر دې باندې تاکید کیږي او ښاغلی عبدالله خپل په خبرو کې په دې بشر دوستانه اوربند باندې تاکید وکړي او وویل چې هیڅ لیدنې کتنې د طالبانو او د ده ترمنځ تر اوسه نه ده سوې، او نه هم دا غوښتنه سوې ده، نه هم دا غوښتنه وو د دوی دخوا. او معصوم ستانکزی هم وویل چې دوی به دا کار رسمن پرون شروع سو، لیدنې کتنې شروع سوې د طالبانو د پلاوي سره، او مذاکرات له توقع مخکې تقریبا شروع سو. معصوم ستانکزی اشاره وکړه چې دا تقریبا پلان دا و چې د دوشنبه په ورځ پیل سي، خو دا پرون د رسمي غونډې وروسته پیل سو.
بل نوري صاحب، دغه ویل کېدل چې رسمي خبرې شاید دوشنبه پیل سي، خو لا هم زده او نقیز خبرې کېږي. دوی څه ویل چې واقعا به دغه خبرې دوشنبه پیلېږي که به اوسني بحثونه چې پرون پیل سوي دوام مومي؟
اوس خو د دوی په خبره پلان خو دا دی چې د پنځه کسیز پلاوي چې د دواړو خوا ټاکل شوي چې لس کسیز دي، دوی خبرې کوي د اجنډا پر موضوع باندې سره توحید نظر څه چې ورسیږي بیا به د مذاکرات یا مخامخ ناسته د میز پر سر شروع سي. او توقع دا ده چې وایي که څه هم دا توقع نه وه چې پرون پس له دې مراسمو دوی دواړو خواوې سره کښېني، خو معلومیږي چې دواړو خواوې سره کښېنستلې او کېدای شي چې دغسې توقع هم دا ده چې سبا ټول د دواړو خواوو پلاوي ټول غړي سره کښېني په میز باندې یو خبرې وکړي.
ډېره مننه. راتب نوري وو په قطر کې چې د سولې د مذاکرو بهیر له نږدې څاري. په نورو خپرونو کې بیا هم دغه موضوع تعقیبو. د خپرونې په پاتې شیبو کې په څو ثانیو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام پیلېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه. دا وخت په افغانستان کې 2:00 او 10 دقیقې دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري چې زه مرسل زازې تاسو وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ جوړ، خوشاله، آرام اوسئ او نن ورځ مو هم په خیر سره پیل کړی اوسئ. دوستانو، ډيري د موخه وغاتوال د خپل غاخونو د حفظ الصحه او د دې ترڅنګ د خولې حفظ الصحه په برخه کې استونزې لري. غاخونو درد، غاخونو توروالی، د غاخونو د ځلا او رکید دل او د دې ترڅنګ د غاښونو سرطان او د خولې بدبوي پر دغه موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو هیله ده چې تاسو هم په خبرونه کې را سره پاتې شئ. ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص دی چې دوی ته مو بلنه ورکړې په خبرونه کې به موږ سره پاتې شي او تاسو ځوابونه ته او تاسو پوښتنه ته ځوابونه وایي. د اړیکې شمیرې مو دی 0999 45 او 0923 225. په دې شمیرو باندې کولای سي چې را سره په اړیکه شي او کچېرې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د ډاکټر صاحب نه وپوښتي، خصوصا د خولې یا هم د غاښونو په برخه کې چې ډېری دوستان مو په دې برخه کې ستونزې لري. ډاکټر صاحب ته به وخت ورکړو او ورسره به ستړي مشي وکړو. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر.
سلامات اوسئ، خیر وي او د تاسو ترنو اوریدونکو ته هم سلامونه او نیک احترامات لري.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اغلی خبرونه ته هیله ده چې د یو ساعت د موږ سره په خبرونه کې پاتې شي او هغه دوستانو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي چې هغوی اړیکه نیسي او د موږ سره په خبرونه کې یو ځای کیږي. خو په سر کې را به شو دې ته چې څنګه موږ کولی سو د خپلې خولې حفظ الصحه ښه مراعت کړو.
ډېر مهمه خبرې ته مې اشاره وکړله، هغه دا ده چې د خولې حفظ الصحه تاسو یادونه وکړه. د خولې حفظ الصحه خو لکه څنګه چې له نوم نه معلومېږي، حفظ الصحه وایي یو عضوې د هغې ښه ساتل او د هغې ښه پاللو ته. نو هر هغه دغه عمل او هغه عادتونه چې انسان لري چې غیر نارمل وي، معمولا انسانان مخدرات استفاده کوي، د مخدراتو د استعمال سره د پخلي کې په مجموع کې په کبوري کې دي که په ژبه کې دي که په غاښونو کې دي ډېر عمیق تغیرات منځته راځي. بل د شپې له خوا نه معمولا برس نه کول دي مشکلات ډېر زیات همدا دي. د خلکو آګاهي سطح چې کمه وي معمولا په هغه خلکو کې معمول داسې ده چې باید د شپې له خوا نه غاښونه برس سي او ډنټل فلاس په نوم باندې یو قسم مخصوص تارونه دي د غاښونو هغه باید استفاده سي، ځکه چې د غاښونو په منځ کې چې موږ تاسو کله ډوډۍ وخورو دلته د غذایي پارچې یا فوډ پارټس دا پاتې کېږي. نو کله چې موږ تاسو ویده کېږو نو په خولې کې هغه ترشحات یا هغه غدوات چې باید فعال وسیږي هغه فعال نه وي. نو د هغې له وجې نه دغه مواد چې کوم د غاښونو په منځ کې پاتې کېږي دا خمیره یا ګنده کېږي چې باعث د ډیمنرلایزیشن یا د غاښونو د توروالي سبب کېږي، چې د غاښونو د توروالي سره مجموعه د وریو تکالیف پیدا کېږي، ځکه چې غاښونه له وریو سره تړلي دي. کله چې غاښونه التهابي کېږي یا خرابېږي نو د هغې سره وری خرابېږي. د وری د خرابېدو سره بیا اوری معمولا غاښونه لیګامنتونه لري چې دغه سخت ساکټ کې بند دي. د وری د خرابېدو سره معمولا دغه لیګامنتونه چې دي دا له بینه ځي او بالاخره غاښ نه تور وي نه خراب وي نه څه بل مشکل لري. صرف د وریو د تکالیفو له وجې نه هغه غاښ خوریږي او بالاخره انسان خپل هماغه غاښ له لاسه ورکوي. نو په کار دا ده په مجموع کې چې برس نارمل استفاده شي، خصوصا که څوک ډېر وخت نه لري یا ډېر ورته دغني. نو معمولا د شپې له خوا نه بېخي ضروري ده چې غاښونو د صحیح د خولې د صحیح لپاره. دومه مسله دا ده چې کله مخدره توکي وخت مخکې موږ یادونه وکړه، مخدره توکي بعضې خلک د نسوار او سګرټو دغه شیانو استفاده کوي. دغه شیان په خپله چون دا په خپله ډېر زیات مشکلات پیدا کوي، دا باید استفاده نه شي چې د دې نسوارو سګرټو له وجې نه سرطانونه د غاښونو یا د خولې د غدواتو سرطانونه پیدا کېږي. نو په کار نه ده له دې نه باید اجتناب وشي، تنها په غاښونو باندې نه بلکې په ټول صحت باندې ډېر بد اغېزې لري. او ټول اعضا لکه ځیګر لکه معده لکه نور اعضا د بدن دماغي سیستم باندې د انسان ډېر بد تاثیرات لري. نو په کار نه ده چې له دې شیانو نه استفاده وشي. نو که چېرته له دغه شیانو نه موږ او تاسو اجتناب وکړو او دغه عملونه چې موږ تاسو ویلي چې د غاښونو برس کول دي، د خولې پاک ساتل دي، دا مراد دي، نو انشاءالله مریضانو ته به ډېر بیا دوستانو ته مشکل نه وي. او ان شاء الله سي مشكلات به حل.
بله ډاکټر سی بهر بشو دی ته چې اډيري دوستان مودي غوي واستون زلري هغه دا چې پرته د کوم دلیل څخه یعنی په وخت باندې خپل غاخونه هم برسکي او د دې ترڅنګ حفظ الصحه هم د خولي مراتبي اما بیا هم د خولي یو ډول بد بوی لري کچري غو سره نګدې نه مو ګورو د سه احساس کو چې د خوله بوی کوي پرته د روژین او پرته د بل کوم حالت نه دغه ولې رامنځته کیږي یو بل دا چې آیا د حل لار هم لري او کنه چې دغه د خولي بوی ورکسي
بله او مرشد جان دا د خولي بوی په خپل یو مرض ده او دا یو پاتولوژیک حالت ده چې په مختلفو عواملو په مختلفو حالاتو کې منځ راځي یو خدای چې کله غاکونه سوریتی کیویټی جوړې سي په ری کې په عام اصطلاح کې چې ورته چنجي وای غاکونه چنجي وای تور سي په تیبي اصطلاح کې کیریس ورته وای چې کیریس کله وای توروالې په ری کې هغه خالګاوې پیدا سي نو په ری کې هغه غذایی پارچې پاتې کیږي معمولا نه جینې تاسو د سټیو نه ته ته برس نه برابرې کی د غیلو وجنه ده کېږي چې بل ناصالب پروتیزونه لکه موږ تاسو په فکر کړی چې بعد وخت یو څه کوی چې ما د غاکونو غاکونه می پوخ کړی دي او باوجود دی هغه هم د خولې می بوی پیدا کړی د لږ سره او د غې په قد کې د ډوډۍ پارچې او شینه بندیږي چې دا په خپل عامل دی کیږي چې د خولې بوی پیدا کی دومره مسله دا ده چې د بعضې ویتامینونو کم بود د بعضې امراض دي لکه د سر امراض دا د خولې په بوی کې ډېر زیات رول لري د ګردی امراض دي لکه تاسو یادونه وکړه د معدې امراض دي نو په مجموع کې بیا نو چې کله مریض خوله یا د اوریو بعضې تکالیف دي لکه سینجوایټس ورته وایي په هغه کې کم بلیډنګ یا د اوریو وینې کېدل منځ راځي د دغه د اوریو وینې کېدل له وجې نه په خپله په خولې کې یو خاص قسم بوی پیدا کیږي چې ناخوشاینده بوی ده او د هغې باید هماغه کچیرته د غاښونو د توروالي له وجې د غاښونو تداوی باید وسي که پروتیزونه ناسالم وي پوخونه یا پام اصطلاح کې پوخ د غاښ ورته وایي یا موږ طبي اصطلاح کې ورته کراونونه وایو هغه کراونونه باید اصلاح سي هغه باید وکتل سي بلکه باید سره جوړ سي چې تر هغو پورې چې هغه منفظونه یا هغه خالګاوې چې په هغې کې موجودې دي چې د هغې خالګاوو مخنیوی وسي هغه بندې سي یا پروسس په دقیق شکل باندې جوړ سي چې تر هغو پورې مریض ته د دې شکایت نه وي.
بله مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې اوسئ دوستانو اړیکې ته به هم وخت ورکو تر څو چې هغوی هم کچري دی په دې برخه کې پوښتنې لري خپلې پوښتنې هم د موږ سره شریکې کړي دوستانو تاسو هم کولی سئ را سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او د اړیکې شمیرې مو د 0995 45 40 او 0825 225 55 په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسئ کچري کومې پوښتنې لري خصوصا د خولې د حفظ الصحه په برخه کې د غاښونو په برخه کې کولی سئ چې خپلې ستونزې هم موږ سره شریکې کړي ور به اوریدونکو ته سلامونه وخت مو په خیر
سلامونه مرسل زاده خور تا ته تر څنګه محترم ډاکټر ته سلامونه کوم میلا کوم چې جوړ روغ وو او ورځ مو په خیر
ډیر زیاته مننه د تاسو ده هم ورځ په خیر وي مهرباني کچری پوښتنه لري خو په سر کې خپل ځان هم را معرفي کړي
مننه قربان سم عبدالقاهر وطن دوست سیم مړی کوم د پروان نه نیولې دا پوښتنه هو ډیر دي غوږ به د دې پوښتنه وکم هغه دا بعضی خلک چې دا واړم موسی کی مور نه پیدا شوی نیو چې دا خپل راشنه سي دا چنجنی داسې یو قسم زنګوند لري او کندویږي سره کمزوري کیږي آیا ته دا څه دلیل دی او مخنیوي د پاره باید سړی شیو کی یو دا قابل کچری یو سړی راخ پرسیدل کنه دلته تاسو موږ لیدلې دي او صورت کې چې راخو باسي آیا دلته څونه مشکلات ورته پیدا کیږي حتی چې سړی سره سترګې مړان داسې دی یو دا چې ډېر مشکلات پیدا کیږي آیا باید د دې سره څه وسی او کله چې سړی راشي زوري کې کنټرول شوی او د صورت کې برمکای بعد څنګه پای چې اعصاب راګه خطا کوي آیا دا سړی ته زلل تیږي کنه تیږي د دې پوښتنې مې
جواب راکړي والنه پر سر کو خبر در تا غړم د خوې پمن بلاری که هم دوستانو راخلو کچې تاسو هم پوښتنه لري اړیکه ونی سي او ډاکټر صاحب هم ان شاء الله تاسو ته جواب درکې سلامونه
وعليكم السلام
جوړ بخیر ښه سي سات مخه دي
الحمدلله خیره ته خو
میره بنی څوک ل کوم زاینا ډیر زه ته مننه
السلام
علیکم وعليكم السلام میره بنی څوک
پوښتنه جمع خان د ګلمسته
جمع خان امیر بنی پوښتنه کلری ډاکټر صاحب په خدمت کې دي
بله ډاکټر صاحب نو دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب ما تقریبا 2 میاشتې مخکې او دا نه غاخ ډیر درد کاوه لکه کوم مخکروس پښتنه وک بیا می برما کو په برما دغه کې بیا یو رقم مواد دی د باندې مترته دا کو اوس راخ درد ډیر لري او ډیر سر تکلیف هم بیا ډاکټر ته ورولم اما را ډاکټر دا مشوره راکړو کده دا غا خو کړم کدا چې تا اصحاب کوم یو زیان ورسیږي دا پښتنه مو
مننه ان شاء الله ډاکټر صاحب درته جواب درکې ډاکټر صاحب را بشو د خغلی وطن دوست پښتنې چې درې پښتنې درلودي وي هغه ماشومان چې غاخونه چنجن کیږي آیا دا معمولا په ټولو ماشومان کې هم دغه سی وی او کنه
همدی عبدالقهار وطن دوست ورور په سوال په جواب کې بوای ما معمولا د ماشومان غاخونه د همدغه وجې نه خرابېږي یو خو غټ مشکل ده هم ده چې بعضی لکه ویټامینونو کمبود له وجې نه په ماشومانو کې دغه مشکلات رامنځته کیږي لکه معمولا د کلسیم او ویټامین ډي د کمبود له وجې نه معمولا د ماشومانو غاخونه توریږي مخکې له وخته مخکې له دې نه چې هغه هغه خپل هغه شیدو غاخونه یا موقتي غاخونه چې وي چې هغه توی چې دایمي راوخېږي کې دغه د شیدو غاخونه د دوی توریږي معمولا د مخې غاخونه دا نو په هغه صورت کې کېږي دوی حساسه نه مراد کېږي معمولا دوی خوږي ماشومان خوږ ډېر زیات استعمالي او د خوږي د خوراک سره د خولې په هیڅ شی هغه تیزابي حالت کوم دی غل وړ کله چې هغه ولر سي نو د شیدو غاخونه نسبت دایمي غاخونه ته دا لکه کمزوري دي نو د هغه تیزابي حالت سره په خولې کې منځ راځي نو د غیر سره هغه د غاخونو تخریب منځ راځي غاخونو توروالی پیدا کوي غاخونه کرش کیږي خوړل کیږي او غاخونه خرابې کیږي او بعض ماشومان ته حتی لا دردونه کوي خو یو شی ته باید متوجه اوسئ پوه شئ د ماشومانو کله چې خوراک کوي معمولا ماشومان مور او پلار هغه څه سره دومره پورې واړه وي چې کله هغه پورس نسی کولای نو مور او پلار والدین دي مسولیت لري د ډوډۍ د خوراک نو وروسته باید دغه غاخونه په پورس نه وي یو نرمه پاکه ټوټه سره دغه د غاخونه پاکي وي ګوري سره کی نو دې صورت کې بیا ان شاء الله دا مشکلات نه وي وخت وخت باندې ډاکټر ته بوزي دغه چیک اپ وکي وی ګوري چې دې کې هغه څه مشکل نه وي خو موږ تاسو معمول مشکل دا په افغانستان کې چې ترخې پورې مغاخ ډاکټر ته بو نه دي موږ تاسو غاخ ډاکټر ته نه وروړو چې ډاکټر صاحب ته دې ما د غاخونو وګورې چې په دې کې څه مشکل څه کنه نو کله چې غاخونه دومره حالت ته ورسي چې ډیر زیات خراب شي یا د ودرې شپې دې دردونه نه کې په عذاب شي بیا نو په درې مورس باندې بیا نو ډاکټر ته راځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب اوس مې د غاخ یا د ما یا مې د بچي یا مې د بچي یا مې د کور والا نو دا غاخونه دا خراب دي نو په هغه صورت کې بیا چون کبدوی په ابتدا کې یو مرض تداوی وکي یا محافظه وکي نو هغه نه تداوی هم کنه نتیجه ورکي او بل دا چې مریض هم نه پازا دي کې تداوی هم کنه نتیجه ورکي خو کله چې غاخونه د څه حالت ورسي چې ډیر زیات درد کې خراب شي نو په دې صورت کې بیا تداوی ملګ مشکله کېږي او مریض هم په تکلیف کې ډاکټر هغه تداوی هم نتیجه نه ورکي خو یو خبره ده یو خلک باید یو شی باید په یاد باندې وساتي چې د ماشومانو د غاخونو ویستلو ته ډیر زیات ځکه هر یو غاخ په خپل عمر لري هغه عمر مطابق باید د شیدو غاخ څومره لاندې دایمي غاخ په پر درې سي تشکیل شوی نه نو په د شیدو غاخونه باید لري نه سي ځکه بعض دغه د شیدو غاخونه راهنمود د دایمي غاخونو لپاره دي باید وخت سره پیچی کی چې هغه کله چې مخکې له وخت نه چې په پر درې سي لاندې دایمي غاخ نه تشکیل شوی نو هغه غاخ په سي بیا هغه غاخ د دې توانمند نه لري چې هغه د وری شخص یو د غراور دي او یو سالم غاخ په هیڅ باندې لګن استفاده وتی هغه امپاکټ بیا هغه ته وایو هغه موږ هغه ته وایو نو هغه بیا امپاکټ یا پوري کې نه پاتې کیږي د غزامې کې نه پاتې کیږي بالکل روزي نه ډېر د مسائل پښې وي دي ډېر څه مشکلات تا خلک موږ لیدلې سم مریضان موږ لیدلې دي چې حتی یو د نغاه هم نه دروته لای تر ځواني تر لسلنی پورې یو د نغاه خو لیک نه سکلی چې شودو غاخونه لمنځه تللی نو دا ټول دې مغرې وجه کېدلی شي او بلې دې غاخ ته پرسوب په باره کې دوی ویلې چې غاخ نه پرسوب لري فکر کوم
او بل پختنه هم دا و چې غاخ چې کله خراب سي یو پختنه دا و چې غاخ چې کله و پرسيږي نو ډاکټر ته چې کله ورسي آیا په دغه حالت کې دی یو چا غاخ وباسل آیا نور سوزي هم ورته پیدا کوي او کنه او بل دا چې وای غاخ چې خراب سي څنګه مثلا باید ورته تداوی وسی او کچري و باسل شي آیا کوم سوزه خورته نه پیدا کیږي
نو دی غاخ خو کله چې خرابای په غاخ پیدا کیږي په کار دا چې اگر ستور ستور مطلب دې مونږه په دې اصطلاح کې ریسټوریشن ورته وایي یا په عام اصطلاح کې ډکول د غاخونو ورته وایي نو په هغه صورت کې کله چې غاخ پړسوب پیدا کوي یا غاخ التهابي کیږي معمولا دغه سره مخ پړسېدلی وي، له هغې سره هغه ژامه پړسېدلې وي، درد ډېر شدید وي. په داسې حالاتو کې د غاښ ویستل جواز نه لري، نو په داسې صورت کې به مریض ته تداوي شروع کېږي، دوا به ورته ورکول کېږي چې تر هغو د هغې هغه التهابي حادثه چې ده د هغې فشار کم شي. که چېرته پړسوب ډېر زیات وي، مشکلات ډېر زیات وي، آبسته ډېره غټه وي، نو په کار ده چې هغه اول آبسته شخص شي او هغې ته تداوي انټي بیوټیک شروع شي، چې تر هغې پورې دغه تداوي تر هغو دغه التهابي حادثه کمه شي او له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي. نو په هغه صورت کې چې کله غاښ ډېر زیات پړسوب لري او ډېر مشکلات لري یا آبسته ډېره قوي، نو په داسې صورت کې د غاښ ویستل یا په غاښ کې مداخله کول د مریض سره کومک نسی کولای، بلکې مریض ته مشکلات ډېری. خو په هغه صورت کې که چېرته داسې وي چې د آبسته ډېره غټه وي، پړسوب وي، ګزکي په عام اصطلاح کې یا التهاب موږ ورته وایو چې دا زیات وي، نو په داسې صورت کې شق ضروري ده. شق ورته کېږي، هغه آبسته به تخلیه کېږي، خالي کېږي به، چې تر هغو په هغه ساحه کې د التهاب هغه فشار چې کوم ده هغه کته راسي او انټي بیوټیک ورته ورکړل شي تر دوه درې ورځو پورې، معمولا تر شپږ ورځو پنځو شپږو ورځو پورې دې ته تداوي کېږي، د دوایي تداوي. البته خو چې کله دوایي دا درې ورځې وخوري التهابي حادثه کمیږي، له هغې وروسته بیا ډاکټر په دې کې مداخله کوي، پاکي او تداوي کېږي، ګوري، اکسرې ورته اخیستل کېږي چې آیا روټ ریزرپشن خو به نه پیدا کړی، یا ریښو هغه ویلې کې ویلې شوي خو به نه ریښو خوراک یا روټ ریزرپشن سببت ورته وایي چې ریښې ویلې شوي وي، او قسم دغه د ریښو بېخونه افیکټس موږ ورته وایي، یا څوکې د ریښې چې دي دا خرابې شوي نه وي، دا افیکټسونه خلاص شوي نه وي، کانالونه خلاص شوي نه وي. نو په هغه صورت کې بیا د غاښ قابل د تداوي دی، او که چېرته داسې مشکلات وي چې آبسته دومره غټه وي چې هغه غاښ کې روټ ریزرپشن پیدا کړی، هغې کې پولیپونه پیدا کړي، نو په داسې صورت کې بیا د هغه غاښ تداوي اکثریت ته ډېره نتیجه نه ورکوي، نو په کار ده چې هغه باید بیا لرې شي او د هغې په جای باندې امپلانټ یا
بله. دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري. ډاکټر صاحب، جمعه خان پوښتنه درلوده، وایي غاښ مې ډک کړی و، وروسته د څو مودې نه وایي درد ورته را پیدا سوی دی، او کله چې بیرته ډاکټر صاحب ته مې مراجعه وکړه، وایي ډاکټر صاحب راته وویل چې که چیرې دغه غاښ وباسو نو هلته د اصحابو ریښې شته دی چې ورته کولی سي ستونزې را پیدا کړي. تاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
نه، په د اعصابو ریښو ته خو څه مشکل نه شي پیدا کولی، خو یو مشکل دی. ما مخکې وویلې چې کله التهابي حادثه وي، په هغې صورت کې د غاښ ویستل هم ناممکنه په دې شي چې خپله دغه التهاب چې په هغه ساحه کې موجود ده، دا اسیدي خاصیت لري، د اسید تیزابي خاصیت لري، او انستیزي چې کله مونږ مریض ته ورکوو، دا موضوعي انستیزي ده، یعنی لوکل انستیزي ده، نو دا انستیزي په خپله قلبي خاصیت لري. داسې کله تیزاب د قلوي یا قلوي د تیزابي محیط ته ځي، نو دا یو بل خنثی کوي، هغه انستیزي سم تاثیرات نه شي کولی خپل. نو دغه یو مشکل دی. دغې له وجې نه اکثر ډاکتران مریضانو ته دا خبره کوي چې اوس نه کېږي یا مشکلات جوړوي، خو هلته مشکل خبره دی چې التهابي حادثه ډېره زیاته قوي وي، نو هلته هغه کله چې انستیزي ورکوي، هغه انستیزي هغه ساحه نه اخلي، نو داسې معنا لري لکه یو سړي چې غاښ ته لرې کوي او هېڅ انستیزي نه ورکړي، او بیا انستیزي له هغې نه غاښ لرې کوي، نو دا به ډېره سخت دي، مریض لپاره ډېر زیات مشکلات جوړوي، حتی فیشل پارالایزس د مخ فلجونه، دماغ فلجونه دا ورته پیدا کېږي، ډېر زیات مشکلات پیدا کېږي. نو هغې سره باید ډېر زیات احتیاط وشي، تر هغو پورې چې انټي بایوټیک یو څه اندازه دوز واخلي، چې تر هغې پورې التهابي حادثه کمه شي، فشار د التهاب کم شي، له هغې وروسته بیا په غاښ کې مداخله وشي، یا تداوي شي، او که تداوي قابل نه وي، نو بیا ریموف شي، له هغه ساحه نه لرې شي هغه.
بله دوستانو، تاسو هم کولی سئ چې همدا اوس سره اړیکه ونیسئ په 0999 او 0999 ډاکټر صاحب شاه محمد واحد یار د غاښونو متخصص د موږ سره په خپرونه کې دی. که چیرې پوښتنه لرئ، خپلې پوښتنې راسره شریکې کړئ. سلامونه.
السلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ په خیر، ښه ستاسو سات مخه دی
و خیریت الحمدلله. مرسل زابی خور تاسو شاید تاسو ته سلام، ګران ډاکټر صاحب ته سلام.
علیکم سلام، بخیر اغلی خبرونه ته ورور مې ربني څوک لکم زیا.
راجان هم کاری ما ده ایمان ولایت نبالی ولسوالیت خورتیز ما ده داکتر سان سبات شپنا ده دلتا زمای و دم احمازی دی او زخ فلم ده ده غاشور تکلیف لرم انو ده تور چپونه که مز غاشون دوار ده که انو دیر دردونه که باسه درده که پازایی ولی چی سر سر مکشیلیم ده نو ده ده علاج کرا وشیدی ده داکتر سان سم جهان ما
بله پختنه ده چی آیت سوخا خون تور سوی دی که نا که جور دی یوازی درس که کت سرقم ده ډاکټر صاحب ته مو مراجعه کړې ده ورور
و یو غاښ مو کښلی دی خو هغه بس کله دا د درد ګولۍ ورسره خورو نور مې څه خاص سر نه دي په ګرځولې که چیرې ډاکټر صاحب علاج را وشي نو بیا به دغه وکړو انشاءالله
بله ډېر زیاته مننه د اړیکې نه دی ښه وخت ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي او به هم ورزو بلې اړیکې ته وګورئ چې څوک له کوم ځای سلامونه وخت به خیر بلې سلامونه علیکم سلام مهرباني تاسو غا غوړه ما څوک له کوم ځای نه مړی کني ولې د رادیو غا ټیټ کړئ کولای شي د ټلیفون لاله د موږ غا غوړې ورور بلې متاسفانه دوستانو هیله ده چې کله اړیکه نسی یو مناسب موقعیت وټاکئ وروسته د هغې نه اړیکه ونیسئ نو ستاسو په خبره به موږ هم پوه شو سلامونه وخت به خیر علیکم سلام په خیر راغلی ورور خپرونې ته مهرباني څوک له کوم ځایه
د هلمند د ولایت لشکرګاه نه خبرې کوم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده زما غاښونه درد کوي او چې یخې اوبه وڅښم بیا تور سوي دي او بور دي غاښونه مې
اها تور سوي دي درد کوي او نور
درد کوي و درد کوي بس تور سوي ده ما باندې بس توریږي قرار بس راځيږي ما باندې توریږي دا نور غاښونه دي
بله ورور ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنه ما کچېره دی ورور نه لري
ورور دا غوښته دي د خوږی یا ګرم او یخ سره بریښنې کې صرف د ګرم سره بریښنې یو ک خوګم چې کله وخوري بیا بریښنې درڅې فرق هم ساتي
بله ورور اورې غاک د ډاکټر صاحب پوښتنه دا کله چې خواږه وخوري یا یوازې یخې اوبه وڅکي تاسو غاښونه درد کوي کنه معمولا همیشه د تاسو غاښ درد کوي
یا یخې اوبه وڅکي بار غاښونه مو درد کوي
اها او خواږه هم
درد کوي لګر مو درد نه کوي لګر مو بوسه
بله سامده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب وایي ډاکټر صاحب دواړه ورونه مو له هلمند اړیکې نیولې و تقریبا د دواړو پوښتنه یو ډول و وایي غاښونه مو درد کوي تور سوي دي او د دې ترڅنګ دغه اخري ورور مو چې اړیکې نیولې و دوی پوښتنه دا و چې کله چې زه یخې او د دې ترڅنګ خواږه او دغه شیان هم چې خورم غاښ مې درد کوي خو کچېره بیرته په ګرمې اوبه خولې ته واچوم یا هم ګرمې وساتم بیرته جوړیږي تاسو موینه د غوته څه ده
زه د اول ورور خو چې د بخنې سره د تلیفوني لیکي د خرابوالو وجه نو مننه سو له هلمند اولین ورور څخه مړی کني ولې چې د مغاخونه درد کوي نو غاخونه به زکه درد کوي معمولا دی باید یو تکړه لایق ډاکټر ته ولاړ شي چې وګوري چې د دې په غاخونو کې کوم ځای کې کیویټي یا هغه سوري موجود دي نه دي د غیر وجنه درد کې آیا دا پیرټنټل دردونه دي یا فرضاً د نور مشکلاتو له وجه نه د دردونه دي دا باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته داسې وي چې د دې غاښونه سوري وي نو په کار ده چې دی دغه خپل غاښونه چې دي دا باید ډاک کړي دا باید تداوي کړي د هغې تداوي له وجه نه ګورم موږ تاسې کوروالی د غاښونو درې کټګوري لرو اوله ده دوهمه ده او درېیمه ده دا جواب تقریبا د دې بل ورور د سوال هم ده نو کله چې اوله کټګوري کې غاښونه خرابې کی هغه کې دومره ډیر مریض ته احساس نه کیږي کله چې دله اوله نه دویمې ته داخلي کې په دې صورت کې دله یخو او بو او له خوږی سره ډیر زیات حساس کیږي د دردونه کله چې یو غلطچای یا ګرمې اوبور باندې کیږي کې هغه خوګل غنه لاړ شي هغه دردونه حرامي کی او بل اخره دی یخوالی له وجه نه چې کله غاخ دغه سوي چې وینې سی ګارانتی نو هغه سره دغه درسي د اولی مرحله نه دویمه مرحله ته داخل شوی دا مثلا نو په دې حالت کې دا باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ډاکټر به یو ایکس ری وکړي دې ته معلوم شي چې دا په کومه اندازه باندې تخریب شوی دی چې آیا صرف اندغه اولی نه دویمه ته تللی کله دویمه نه دی درېمه حالت ته ځي شوی دی نو په دې صورت کې ریسټوریشن یا د غاخونو ډکول لازمی دی ضروری دی باید وسی او کچیر ته د سوي چې د دومره تخریب دی غاخونو من سره غلی وي چې عصب دی غاخونو چې کوم دی اغه ته نږدې شوی وي چې معمولا په دې حالت کې دی هم د سې مليږي د لپاره بیا ارتي یا روټ کینل تراپی مونږ ورته وایو چې په عام اصطلاح کې عصب کشي ورته وایي چې عصبونه لري کیږي نو هغه باید وسی غاخونو عصب باید لري سي هغه کانالونه صفاسي برته سلسي یعنی هغه کانالونه برته باید دکسي برابر سي او لسره برته دغه دکسي نو ان شاء الله د دې سيورونو د دې دوستانو مشکلات به حل شي نو دوی فکر کوم له اوله مرحله نه دویمه مرحله ته غاخونو مشکلات نلی یو تکړه او متخصص ډاکټر سره د مشوره وکي چې تر څو پورې د دوی د غاخونو د ریسټوریشن یا دوباره ډکولو او د دغه مشکلاتو د حل کولو ورسره کومک وکړي.
بله همدغه هم وخت دی کچری وخت بیا ور باندې ډیر زیات تیسي کولی سي چې نور ستونزې هم ورته پیدا کړي. ډاکټر صاحب دې ته ورا شو چې ډیری کسان دي چې مثلا غاخونه ډیر خراب سي او سي ډیر وخت پرې تیریږي ورسره د غینه د سرطان اته مشکل هم ورته پیدا کیږي یا د سرطان ناروغي هم ورته پیدا کیږي. د غاخونو تاسو وینا په دې برخه کې څه دی هغه دوستانو ته چې خپل غاخونو تم پاملرنه نکي؟
بله مرسل خوري مشکل اندلته د کله چې یو انسان د خپل غاخ په ابتدا کې خراش دی او د تلک لکردونه وکي او د خود سرانه د واګان استفاده کی خود سرانه د واګان سره هغه د دې دردونه آرام سي او بل اخره د درې مرحله ته داخل سي چې نیکروز دی د پالت نیکروز یا د اعصابو د غاخ یا اعصابو نیکروز من سره سي څه حالت کې ګانو د غاخ هیڅ درد نه کوي که د سمرم خرابې د غاخ درد نه کوي او بل اخره نو هغه صحه خراب شوی د کانالونو ته دیننه ان دوی یو غذایی مواد او ورکوزی کی او الټاپاتیکی کی څنګه له بور سره راوستل کیږي د کولی کول یا غرغره کول سره هغه صفاکی کی چې په جز د دې څنګه لاړته مغه مشخص خپل ډاکټر ته باید لاړ شي چې دغه غا قانونونه را پاک کی سوتری کی او ګټه دکی نو په دغه حالاتو کې چې الټا غذایی پارټی پاتیکی کی معمولا په دغه حالاتو کې بیا د غاخ په دښ کې او قسم فوخانی غوندې پیدا کیږي د سه او وګون دي کې دا خو درد نه لري په تاسو حالت کې دا حالتونه دي چې بیا ورو ورو دا په دې باندې بدلي کې چې کله د ځامي اډوکیو سره جوړي کې اوس په میلایټس یا سرطانونه سره پیدا کیږي چې سرطان هم دې اندغه بار بار تخریب دي حجراتو دي غاخونو دي تخریب دي حجراتو نه من سره دي او سرطان وايي اندغه چې بار بار یو بدن کې اوس یې حجرات تخریب دي او برته دي غي دي ترمیم لپاره کوم پروګرام نه نو همدغه وجه د سرطانونه من سره دي نو په کار دا ده چې د غاخ په ابتدا کې مشکل حل سي او که په ابتدا کې پردن یو سړی داسې نه لري چې یو داسې جیته لاړ سي چې هلته ډاکټر موجود وي ډاکټر ته ورسي تر څو دغه خپل مشکلات ورته ووایي او ډاکټر په منظمه توګه باندې هغې خپله تدوي وکړي خو یو مسله بله هم د خورې هغه دا ده چې انالجزیک معمولا زیات استفاده کول د غاخونو د درد لپاره دا مناسب نه دي د هغې وجه دا ده دوی مریضان معمولا د درد ګولې استفاده کوي نو هغه درد ورسی نو بیا فکر کوي چې دا خو ما درد نه کوي نو که څه والی وی هم نو خراب به ورسره ګورو نو همدغه د بیا د انسان هغه حجرات د غاخونو تخریب کی او بل اخر د سرطان خواته دي ډیر د مریضان مونږ لیدلې دي تنها په غاخونو کې نه په خولې کې غیر نارمل بعض وخت د اوریو سره یو غیر نارمل حجرات پیدا کیږي چې معمولا خلک ډیر زیات متوجه کیږي نه ورته د خبرو ته دغه خپل باعث د سرطانونو کېدای شي نو په کار ده د سړی خپل صحت او خپل خولې ته خصوصا ځکه چې خوله د هضمي سیستم لومړنۍ دروازه دغه خوله ده
بله
که چیرته غاخونه صحیح کار ونه کړی شي یو سړی غاخونه له لاسه ورکړي او بیرته د هغې د ساتلو یا د هغې د ریسټور کولو یا د هغې د پاره پروتیزونه یا امپلانټ یا یو بل شی ونه لګي چې تر غوپورې بیرته غاخونه دی لاسته راوړي مصنوعي شکل باندې چې دی خوراک وکړي نو دغه د غاخونو ډوډۍ میده کول چې کوم دي دا معدې ته یعنی نه میده کړې معدې ته کوزي چې معده د دې توانمندي نه لري چې هغه د غاخونو کار سرته ورسوي ځکه غاخونه ځان ته کار لري په خولې کې بیل انزایمونه دي چې هغه له ډوډۍ سره یو ځای کېږي او بالاخره معدې ته کوزیږي، نو هغه غاښونو د غاښونو د نه میده کېدو له وجه نه چې غاښ دی نه لري له لاسه یې ورکړی یا درد کې په هغه طرف باندې فراغ سي نه شي کولی، نو دلته د ډوډۍ هغه صحیح هضم صورت نه نیسي او معده خپل کار نه شي کولی، بیا د معدې نه چې کولمو ته د بیا جذب صورت نه نیسي صحیح چون دا خو داسې داسې یو له بل سره تړلی سیستم ده، نو دغه انزایمونه یو د بل د پاسه کاری کی کوم انزایمونه کولې کې هغه بیا په میتی کې نه کاری کی، بیا میتی کې نور انزایمونه تیزابونه دي چې هغه بیا باندې کاری کی کیمیاوي مراحل په دې باندې تیری کی بل اخر کلمو ته د جذب لپاره لګل کی، نو کله چې په خولې کې دا ډوډۍ سي میدان نه کړی شي نو هغه میدان نه شي کولای، نو په دې سره مریض ته د میتی تکلیف هم پیدا کیږي، سوی جذب هم پیدا کیږي، د کلمو کې جذب صورت نه نیسي، مشکلات ورته پیدا کیږي او د په مجموع کې دي تاثیرات په ټول بدن باندې، ځکه چې انسان په بدن کې چې دای کوم شی خوري هغه جذبېږي نه، نو خدای خود کمبود دی هر شي سره مخ
دی،
په کار ده چې انسان خپل غاښونه سالم وساتي تر څو پورې
د ټول هضمي سیستم برابر وي. بله دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ونډه واخلئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او په دې خبرونه کې ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار د غاښونو متخصص په خبرونه کې را سره دی. تاسو پوښتنو ته به ځوابونه وایي، که چېرې پوښتنې لرئ نو کولای شئ په 0999 45 40 او 0988225 شمېرې باندې را سره په اړیکه شئ. سلامونه، وخت بخیر.
السلام علیکم. تاسو محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونیږي وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه. څوک له کوم ځای؟
هغه امیر د جلال آباد نه تاسو سره خبرې کوم. د محترم ډاکټر صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، دغه امپلانټ چې سړی و کې داسې اختلاط لري او که نه لري، او بله پوښتنه مې دغه ده چې کله د غاښ بعضې وروڼه چې د غاښ یا افراکشنو کې هغه خو باسي وروسته د غاښ اخیستلو نه دغه ډېر شدید دردونه دوه درې ورځې څلور ورځې حتی اغیا کوي، دغه علت یې په څه کې ده؟
سامه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ځواب درکړي. ډېر زیاته مننه. او بل اوریدونکي ته هم دوستانو واټسو وګورو چې څوک دی. سلامونه، وخت بخیر. سلامونه، وخت بخیر.
بله
سلام، خسته ساتون خدای.
سلام علیکم.
علیکم سلام، جوړ بخیر.
سلامونه، یکی
ډېره زیاته مننه. څوک له کوم ځای نه مړی کنی ولې؟ په خیر اغلی د کندهار نه، که چېرې پوښتنه لرې مهرباني وکړئ خپله پوښتنه د ډاکټر صاحب نه وپوښتئ.
دغه د زما ملګری دی، د غاښونو څه درد کوي؟
څنګه درد کوي؟ غاښونه تور سوي دي، جوړ دي، یوازې درد کوي، څه رقم دی؟ څنګه؟ ښه ښه، سمه ده سمه ده، انشاءالله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب درکړي. ډاکټر صاحب، ورور مو د ننګرهار نه اړیکه نیولې وه، تاسو د هغو په ځواب کې څه ویل لرئ؟
د غمیر ورور د پوښتنې په جواب کې به زه دا ووایم، هر تداوي خپل اختلاطات لري. یعنې که موږ داسې ووایو چې څوک یو غاښ ډکوي یا غاښ عصب کشي کوي یا فرضاً امپلانټ لګوي، دا اختلاط نه لري. خپل اختلاطات، هر تداوي خپل اختلاط لري، او د هغې د اختلاط لپاره بیا ډاکتران هماغه خپل تدابیر نیسي. امپلانټ هم په خپل مشکلات لري، بعضې وخت داسې وي چې اغه کوم اډوکه یا ځام یا غډوکه یا بون میجرمنت صحیح نه وي، یا فرضاً د دې توانمندي ونه لري چې په دې کې د امپلانټ وسي، نو هغې کې دوی امپلانټ کوي، نو معمولا په داسې په حالاتو کې بیا نتیجه نه ورکوي. دا هغه ساحه چې ده هغې ته لومړی باید بون کرافت وسي، کرافت نه وروسته لکه هغې ته مصنوعي هغه په اصطلاح مواد یا هغه ورچور شکیږي، یا هغه ډوکې ورچول کیږي، سرغو هغه د غاښ جز وګرځي، سرغو د غاښ ضخامت غټ، کله چې غاښ ضخامت غټ شو له هغې وروسته بیا په هغې کې امپلانټ کول، دا بیا نسبتا اختلاطات هم کم وي او مشکلات هم کم وي. نو امپلانټ په خپل مشکلات لري، توروالی منځته راوړي، د اډوکو ویلې څنګه تاسو مخکې دې ته یو اشاره درلوده، د اډوکو ویلې منځته راوړي، خپل اختلاطات لري، مشکلات لري. خو نن سبا سفرینه تداوي سده یا محفوظ ترینه تداوي هغه سده غیم پلانټ ده، زکه چې هغه اختلافات کم دي نسبت نور تداویانو ته او نتیجه یې مخه نتیجه ده، خو په دې شرط چې په یو تخصصي شکل باندې هغه امپلانټ وسي. نو کله چې په تخصصي شکل باندې او د هغې ټول جوانب په وسنجول سي د امپلانټ کوالټي چک سي چې کوالټي صحیح ده نه ده، د هغې وروسته نو بیا که ولګول سي اختلاط لري ورکوي بعضې وخت خو اکثریت نه ورکوي، نو مشکل به حل سي. بل هغه امیر ورور دي دردونو د غاښ وروسته دردونو ته اشاره وکړله، دا معمولا هغه غاښونه چې ډېر زیات التهابي وي یا ډېر زیات خراب شوي وي، یا فرضاً داسې غاښونه وي چې هغه لکه ویستلو کې مات دي، د هغې راویستل معمولا دغه کېږي د مشکلات پیدا کوي. هغه نرف یا هغه عصب دغه ساحې چې ده هغه متضرر کېږي، بار بار هغې باندې فشار راځي، ګرچې په هغه ساعت باندې خودي تفانسزي ورکول شوي مشکل نه وي، خو کله چې دغه غاښ ماتېږي او بیا د کوټې کوټې ته راوباسي د ډاکټر، نو معمولا په داسې حالاتو کې بیا د هغه ضربه په هغه عصبو باندې واردېږي چې د هغې دپاره بیا ډاکټر باید خپل هغه حالت ګوري، نو د مغ مطابق بیا دوا ورته توصیه کېږي چې دوا باید معمولا ورته توصیه سي، تر هغې پورې چې دغه عصبي دردونه د دغه غاښ د مربوط عصب دردونه باید کنټرول سي، نو هغه د دوا سره بیا کنټرولېدی شي. معمولا مشکل دلته ده چې بعضې خلک صرف انټیبیوټیک او انالجیزیک ورکوي، نو دغه انټیبیوټیک او انالجیزیک د هغې هغه دردونه نه شي آرامولی. حتی تر میاشتو ما داسې مریض لیدلی چې غاښ یې ویستلی ده، تر شپږ میاشتو پورې ډېر شدید دردونه تېر کړي دي. شپږ میاشتې پس چې راغلی ده یا تداوي شوی ده، د هغې تشخیص شوی ده، له هغې وروسته بیا هغه ډېر په یو عادي دوا، ډېر یو ارزانه دوا او په یو قسم دوا باندې هغه تداوي شوی ده او هغه مشکل حل شوی ده. معمولا بعض خلک نه متوجه کېږي دې کارونو ته، د عصبي دردونو یا د عصبي ضربې دپاره دې ته دوایانې ورکړي، نو دغسې بعض وخت هغه مریض بیا داسې مشکلات تیري او ګالي بېچاره تر هغې پورې چې یو تکړه متخصص ډاکټر ته ځان رسوي او هغه بیا په دا د مریض هسټري اخلي یا تاریخچه یې اخلي، پوهېږي په دې باندې چې د غاښ ویستل شوی ده او هغه په ټوټې ټوټې یا د مات شکل باندې ویستل شوی ده، نو دې ته ضربه رسېدلې ده دې دغه عصب ته، د هغې دپاره بیا تداوي ورته شروع کړي، هغه مشکلات یې حل کېږي.
ډاکټر صاحب ورور مات چې د کندهار نه اړیکه نیولې وه، وایي غاښ یې درد کوي، البته کوم دوست یې وو او د دې تر څنګ غاښونه یې په عامیانه ژبه کچېرې ووایي وایي تور سوي دي او د دې تر څنګ چینجې خوړلې دي، تاسو وینا دوی ته څه ده چې دوی باید څه ډول مخته ولاړ سي؟
د دې ورور د سوال په ارتباط باندې به ووایم چې راز محمد ورور دا پوښتنه کړې وه، نو خبره خو دا ده چې دی وایي چې د ملګري غاښونه مې تور سوي، نو کله چې غاښونه تور سوي وي په داسې صورت کې باید دی ډاکټر ته لاړ شي، تر هغو هغه توروالی پاک کړي، سپرای کړي، په هغې کې دوا کېږدي، تداوي ورته شروع کړي، تر هغې پورې چې دی د مشکلات حل سي. او که چېرته دی داسې کوي چې داسې تداوي غواړي چې فرهم دا توروالی بالکل په خپله ختم
شي،
معمولا خلک همداسې یو سوال کوي، عام خلک همداسې یو سوال کوي چې داسې یو شی دی مونږ ته وښایي چې مونږ غاښونه تور نه سي، خو دا شی امکان ځکه نه لري مرسل خورې چې تقریبا د زرونو کلونو را په دې خوا په دې باندې ریسرچ او سروې روانه ده چې د غاښونو د توروالي لامل پیدا کی. لامل نه ده پیدا شوی، او مختلف عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري، غذایی مواد دي، غیر مسلکي شکل یا غیر اصولي شکل باندې د غذایی مواد استفاده کول دي، معمولا ګرمه ډوډۍ خروب یا ورسره یا یخې اوبه اضافه استعمالو، یا فرضاً یخه پیپسي ورسره استعمالو، دا په خپله په غاښونو باندې یو نوه ضربه واردېږي، ډیمینرالایز کېږي، غاښونه ضعیفه کېږي، سنسیټیو کېږي، حساس کېږي، توروالی پیدا کوي. نو دا ورور دې داسې چل وکړي چې ډاکټر ته دې ولاړ شي، دغه توروالی په دوا او په شینو باندې نه کېږي، دا پروسیجر غواړي، یعنې کار غواړي، ډاکټر باید په دې کې کار وکړي، توروالی پاک کړي او له هغې نه وروسته دې ته د غاښونو کوم غاښ پوښ ضرورت وي هغه ورته وکړي، هغه پروسیس هم ورته تکمیل کړي، هغه رستوریشن هم ورته وکړي، نو دا ورور به دا مشکلات به حل شي. او در غیر از او چې دی ووایي چې یاره ماته دې داسې دوایي راوښي چې د غاښ مې تور نه سي یا درد نه سي، دا شی امکان نه لري.
بله واقعا ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه. به هم په لاین کې اوسئ، یو څو اړیکې به راواخلو او د دوستانو پوښتنې چې پاتې دي هغه به هم ځواب شي. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو اوري، او ډاکټر صاحب شاه محمد واحدیار د غاښونو متخصص د موږ په خپرونه کې حضور لري. البته د تلیفون له لارې موضوع مټاکلې ده، د خولې حفظ الصحه او د غاښونو ساتل. چې تاسو هم کچري پوښتنې لرئ په دغه برخه کې موږ سره کولای سي چې اړیکه ونیسي 0995 40 50 او 0 2 2 5 5. سلامونه، وخت بخیر.
زه مایدین له المن ولایت له واشتر سوالیه خبر کوم. ما دا شخص پښتون ده، ما دا د زاین غاښونو تورشي وی دي رجیدې لید دا شخص ساز دا دغه را کی دا مې و زریشتي شي چې خو تا ور ته کی دا وکړم کته په کوم کدا را سي پاتې دي او بل مې غاښم کښې دي پر یو میاشت تر مخې یو تلو غاښم کښې زاین دا غاښونه چې مخې دي دا غره هیڅ مو دماغ کمزورې شوی دغه دوا دي دا شخص ساز
بله، یعنی غاخ مات سوایو
و او رحیم پاتیو
سال سامد سامد. ډاکټر صاحب نور پختنه خبر نه لری ورور نه
نه
سامد سامد. ډاکټر صاحب پختنه ته ځواب ورکړئ. تاسو د رادیو د لاري کولای سي چې خبرونه واوري او ان شاء الله ډاکټر صاحب هم تاسو ته ځواب درکې. بلې اړیکې ته به هم ورسو وګور چې څوک لکم زینې په اړیکه ده. بلې سلامونه، وخت به خیر.
وعلیکم السلام.
خسته ساتم خدای مننه مهرباني څوک لکم زه
ډاکټر سلام عبدالحمید خبرې کوم د کابل.
حمید مهرباني، کاچری پختنه لری خپل پختنه مطرح کړی.
پختنه مې ډاکټر صاحب نه دا چې ما یو لوخې ده وکلنه ده اوس یو وکلنه ده هغه د دې پختنه نه مخکې د دې مخه غاښونه ده د ترش مسو لیکن اوس ډډ ور دي او دا د ځان غاښونه څورم دي چې جوه غلې دي آیا اوس کول شم چې دې د غاښونه کو باسم.
بله ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکې. بله عمر ډاکټر صاحب وکاله ده
وکاله ده اوس
مننه حمید، ان شاء الله چې ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي کولای شي چې رادیو واوري. ډاکټر صاحب اورور مو محمد محی الدین چې اړیکنی ولی وادو ویل چې غاخونه خراب سی وی دي، خصوصا د زامي غاخونه او ځین غاخونه وباسي لی دي او دغه غاخونه هم تور سی وی دي، څنګه وکړي؟ آی غاخونه وباسي کچری کومه بل د حل لار لري چې غاخونه ترمیم سی؟
لکه مخکې چې مونږ یادونه وکړه دا ورور ته هم وایم چې غاښونه د چکل تور وي دا باید ته باید دې ته وادار نه اوسې چې د غاښ تور سوی دی نو وبې باسم. نو د وستل د غاښونو یو عضو د بدن له لاس ورکول دي. بس یو انسان فکر وکړي چې یو انسان لاس درد کوي او دی د ډاکټر ته ورسې چې ډاکټر صاحب ما دغه لاس راقته کړه نو داسې یو معنا لري. نو په کار نه ده تر هغې پورې چې ډاکټر جواب نه وي ورکړی، ډاکټر نه وي ورته ویلي چې دې تداوي ناممکنه ده، نو تر هغې پورې دې دا خپل غاښ نه باسي او غاښ دې تداوي کړي یو تکړه ډاکټر ته دې ورسي. بس دې ورور دا ویل چې ما غاښونه ویستلي دي او په اعصابو مې ورسره فشار وي، نه پوهېږم که دا خبره یې وکړه ده. نو هغه خو مشکل دا و چې ما پوښتنه ترې وکړه چې غاښونه ټوټې ټوټې وستلې دي، ویل چې نه غاښونه ریښې پاتې دي او غاښ وستل سوی ده. نور غاښ نو هغه نو داسې وستل سوی چې ډاکټر نه غاښ مات سوی ده او د ریښو وستلو هغه کوشش یې نه ده کړی. نو هلته اعصاب موجود دي، هلته ژوندی جسم پروت ده، د غاښ ریښې دي، هغه دردونه کوي، هغه مشکلات جوړوي چې دا په خپله د انسان په ذهن باندې د انسان په دماغو باندې ډېر بد تاثیرات لري. له دې سره انسان کما اوسېده کېږي. دا باید یو تکړه ډاکټر ته ورسي چې تر هغې پورې د دې عکس واخیستل شي، دغه ریښې چې د دې پاتې دي د ورۍ چې پرې راغلي دي، دې چې ویلې چې ورۍ پرې راغلي دي پټ، نو دغه ورۍ باید وویستل شي. دا څه ونه ویستل شي نو دا مشکله ده او
همدغسې به دردونه هم لري.
دغسې دردونه به لري، دا باید یو ډاکټر ته ولاړ شي تر څو پورې دی دغه مشکل د ده حل شي. دغه پاتې ریښې چې کومې دي دا باید وویستل شي. د عبدالحمید ورور د سوال په جواب کې به دا ووایم چې اوس صحیح ده چې لور دې اوه کلنه ده او د مخې غاښونه یې لیدلي او نور راختلي. نو اوس بعض وخت داسې وي چې ما خو مخکې دا یادونه وکړه چې هر غاښ د راوتلو لپاره ځان ته عمر ده. دغه عمر چې کوم ده د اوه کلنۍ کې د دې دامې غاښونو باید یو اکسرېي چې لاندې دوه پر درې حصې دایمي غاښونو د دې تشکل کړی که نه ده کړی. که چېرته دوه پر درې حصې لاندې تکمیل شوی وي د دې دایمي غاښ، نو بیا دغه د شتو غاښونو باید لرې شي تر څو هغه غاښونه راوخېږي. او که چېرته داسې وي چې نه دوه پر درې حصې نه یې تکمیل شوي غاښونه او هغه بیا دیوازي د دې امکان شته چې هغه د دې د لورکۍ هغه دایمي غاښونه چې بیا هغه راونهخېږي، نو دی دې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، یو اکسرې دې واخلي، ډاکټر ته دې ورسي تر هغه ډاکټر ورته ووایي چې آیا دې دوه پر درې حصې تکمیل دي که نه دي. او که چېرته نه وي نو بیا دې په داسې صورت کې د دې د غاښونو ورته ډک کړي، ډکون دې ورته وکړي تر څو پورې چې د دې دوه پر درې حصې تکمیلېږي، له هغې وروسته به بیا د غاښونو ورته لرې کېږي. چې معمولا بدبختانه زمونږ تاسو په جامې کې د ماشومانو د غاښونو د ډکولو رواج بالکل نشته، او له دې نه ډېر ابتدا مشکلات له همدغه نه پیدا کېږي. د انسان د غاښونو د امراضو یو عمده لامل یې همدغه ده، نو چې په وړوکوالي کې دې ته صحیح توجه نه کېږي، نو په کار ده داسې توجه ورته صحیح وکړي تر هغو پورې دغه مشکل په آینده کې د ماشومې ته پیدا نه.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا خو اوه کلنه ده، کوم غاښونه یې چې کاږه راوتلي دي یا ستونزه لري، که چېرې هغه وباسل سي، آیا بیا هم کومه حل لار لري؟ بل غاښ به یې هم راپیدا سي او که نه همدغسې بیا پاتې سي؟
ګورئ، په مجموع کې انسان دوه قسمه غاښونه لري، یو د شیدو غاښونه دي، یو دایمي غاښونه دي خپل د انسان چې تر دولس کلنۍ پورې له شپږ میاشتنۍ نه وخته تر دولس کلنۍ پورې د دې دایمي غاښونه تکمیلېږي. په جوز د وزډم ټوټ یا عقل غاښی په عام اصطلاح کې ورته وایي، عقل غاښی چې ده هغه نو له دولس کلنۍ نه واخله تر دوه دېرش کلنۍ او پنځه دېرش کلنۍ پورې مې امکان لري چې راووځي، او د دې مې امکان لري چې راونهوځي بېخي. نو کله چې د یو انسان دایمي غاښ له بینه ځي، دغه نو وروسته د دې چانس بیا نه وي چې د بل غاښ راوخېږي. نو که چېرته دایمي غاښ وي او دی وباسي مخکې له وخت نه، نو دی به خپل غاښ له لاسه ورکړي، بل غاښ بیا نه وي. او که چېرته د شیدو غاښونه وي دی څه کې، نو په ځای باندې پرمننټ یا دایمي غاښونه چې دي هغه راځي او د هغې هغه خلا ډکوي. نو بله د غاښونو د ګډوډي، تاسو ویلي چې ګډوډ وي، معمولا د غاښونو مشکلات په اکثر خلکو کې وي، غاښونه کاږه وي، دا نو بیا وختن په وخت ډاکټر ته مراجعه کول پکار دي. که چېرته داسې وي چې غاښونه ډېر کاږه وي یا غیر منظم وي یا مخکې وروسته وي یا فاصلې ډېرې وي، د دې دپاره ځان ته تداوي ده، اورتودانسي وایي دې ته، چې هغه اورتودانسي بیا دې دې ته اپلای کېږي، دې ته کېږي هغه نو یو دوامداره او لکه دوامداره تداوي ده، دوامدار به ډاکټر ته دي ورځي، نو هغه تداوي هم کېږي، غاښونه منظم کېدلی شي، بایټونه بېرته
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. خبرونه به پر دې راټوله کړو چې څنګه موږ باید خپل غاښونه راوساتو.
مرسل جان خورې، ما خو په ابتدا کې مو ویلي چې د غاښونو حساسیت، د غاښونو برس کول، ساتل، د ویټامینونو پوره کول د بدن، لکه د کلسیم او ویټامین ډي پوره کول د بدن، دا په خپل ډېر زیات ضروری دي. انسان باید خپل ویټامینونه باید پوره وساتي، او بل دا د غاښونو حساسیت، غاښونه برس کی. معمولا ټولو هیوادوالو نه مې دا خواهش ده چې د شپې لخوا نه برس حتمي خبره ده، باید برس وکړي، ځکه چې ضروري خبره ده. په غاښه ډوډۍ وشي نه پاتې کېږي، خرابېږي او ګندکېږي او غاښونه خرابېږي. نو امید دی انشاءالله چې له دغې سره که نور هېڅ نه وي، مالګه دی، مالګه یو رقیق یا نازک مالګوبۍ په عام اصطلاح کې موږ تاسو ورته وایو، دا جوړ کړي هم په خولې باندې وغړوي، دا ډېر زیات ښه تاثیرات لري، غاښونه پاکوي، ستره کوي. نو برس ډېر زیات ضروري ده، برس باید استفاده شي، او انشاءالله د دې سره به د ټولو دوستانو مشکلات حل
شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب، دا چې په خبرونه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته او د دوستانو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ورکړل. ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه. خوشحاله اوسئ، خوشحاله وخت استاد، خدای پامان. دوستانو ډیر زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره تر دې دمه ملتیا وکړه، خو موږ هم کوشش کوو چې راتلونکو خبرونه کې دغه موضوعات تاسو ته وټاکو، تر څو چې هغه ستونزې چې لري، هغه مشکلات چې لري، هغه هم د تاسو حل سي او وتوانیږي چې خپلې ستونزې هم د موږ سره شریک کړي. مننه کوو چې تر دې دمه مو د موږ سره ملتیا وکړه. تر بیا او بلې خبرونه چې مرسل زازی ستاسو درنه حضور ته حاضرېږي، په لوی او سپېڅلي الله مو سپارم. ښه وخت او ښې شپې ولرئ. د خدای پامان.